وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شي. د خبرونه زنوري اسنوري د امان امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. اوري چې د افغانستان د والیانو ټولنوي د ملي حکومت د مشرتابه د کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنۍ لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د وضعیت ښه کېدو ته هڅې ونه کړي ښایي ډیرې سیمې سقوط وکړي. دغه راز دا چې لوړپوړي چارواکي ولې پرله پسې استعفاوي کوي دا موضوع مو هم د سیاسي چارو لویو کارپوه سره څېړلې. دا به هم واورئ چې د پنټاګون چارواکي په افغانستان کې په نوې کچه د امریکایي ځواکونو د حضور سپارښتنې ته تیاری نیسي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستان خبرداری ورکړ چې نن به د هغو اعتراض کوونکو پر ضد اقدام وکړي چې د یو پخواني والي یا ګورنر د قاتل پولیس د اعدام پر ضد په اسلام آباد کې روان دي. د امریکا متحده ایالاتونو او دری اروپایي متحدانو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران توغندیو د ازمښت په وړاندې عکس العمل وښیي. لوخو لومړی نجا صفی ته ور ورکوو چې د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کړي.
فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې حکومت د انتخاباتو په حق له په کړو ژمنو کې پاتې راغلی. په کابل کې د قزاق سوداګریز خونه پرانستل شو او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پاکستان د حکومت څخه غواړي تر څو نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام له افغان کډوالو سره چلند وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد په ورسي امنیتی وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د دې ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوانن په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د هیواد یو شمیر ولایتونه له سقوط سره مخ دي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند د محل د سقوط په حال کې دی. د کندوز په امنیتی حوزه کې جګړه روانه ده او همداسې په نورو برخو کې، حتی کابل هم ښه امنیت نه لري او دا وضعیت ټول ګوري.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د والیانو اندېښنې بیا اساسه بولي. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د هیواد امنیتي وضعیت د خوالي لپاره ځنګړي تدابیر نیولي. فیفا یا د افغانستان د انتخاباتو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په برخه کې په کړو ژمنو عمل ونه کړ. د دې موسسې اجرایه رئیس محمد یوسف رشید نن په کابل کې د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو د استازیو په ناسته کې وویل چې له بحران څخه د هیواد د وتلو عمده لاره انتخابات دي او حکومت ته پکار ده چې د پروسې ته زمینه برابره کړي. خو افغان چارواکي وایي حکومت په هر اړخیزه توګه هڅې تیزې کړي د شفاف او عادلانه انتخاباتو ته ټول امکانات برابر کړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له حکومت څخه غواړي تر څو نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام له افغان کډوالو سره چلند وکړي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې ورستیو کلونو کې کله چې په پاکستان کې تروریستي پیښې کیږي نو افغانان ځورول کیږي.
خو هم زمونږ یو شمېر افغانان نیول شوي و، خو زمنګ د اتشو په مرسته هغوی بیرته خوشی شوې دي. نو که ها کچیر داسې وستونځي یا جل زمنګ د اتشو د خوانه دوی خوشی کیږي.
د خبرې په دغه محل کې چې په دې ورستیو کې یو شمېر رسنیو د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې په لاهور کې له یوې خنړې پیښې وروسته نږدې 138 افغان کډوال د خیبر پختونخوا ایالت له بیلابیلو برخو ایستل شوې دي. او قزاقستان هڅه کوي چې له افغانستان سره خپل اقتصادي اړیکې پراخې کړي. په کابل کې د قزاقستان سفیر عمر تای بتیموف په افغانستان کې د قزاق سوداګریزي خونې د پرانیستې په مراسمو کې ویل چې د محل د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو تحکیم ته ډیره اړتیا ده. نوموړي ویل چې قزاقستان به د تیر په څیر له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له اسمت ساروان څخه اورئ.
پاکستان خبرداري ورکړ چې نن به د هغو اعتراض کوونکو پر ضد اقدام وکړي چې د یو پخوانی والی یا گورنر د قاتل پولیس د اعدام پر ضد په اسلام آباد کې روان دي. پولیس چې مرتضی قادری نومیږي په 2011 میلادي کال د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د دې لپاره وژلی و چې هغه د هیواد د تکفیر له قانون سره مخالفت کړی و. د اعتراض کوونکو شمیر شاوخوا 15,000 تنه تر رسیږي. دوی د یکشنبې له ورځې راهیسې د اسلام آباد په واټونو کې راغونډ شوي او له پولیسو سره یې اخو ډپ کړی دی. پولیس اټکل کوي چې تر پرونه پورې به د مظاهره چانو شمیر یوازې 200 تنو ته رالیږل شوی وي، خو هغوی لا هم په دې توانېدلي چې د پلازمینې ځینې برخې فلج کړي، ځکه چې مظاهره چان په اصلي او مهم واټ کې رایوځای شوي دي. دوی د قاتل پولیس مرتضی قادری له اعدامېدو وروسته د شرعي قانون د تطبیق کېدو غوښتنه کوي. مظاهره چان همداراز د هغې عیسوي ښځې د اعدام غوښتنه کوي چې په کفر ویلو تورنه وه او سلمان تاثیر دفاع کړی وه. د پاکستان حکومت مظاهره چانو ته ضرب العجل ټاکلی چې د شاره ووزي، کنې ناوړه نتیجه به وویني. حکومت وایي ممکن امنیتي ځواکونه نن چهارشنبه مظاهره چان وځپي. د امریکا متحده ایالاتونو او درې اروپایي متحدانو یې د ملګرو ملتو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لر واټنه توغندو د ازمیش په وړاندې عکس العمل وشي. امریکا، فرانسه، بریتانیا او جرمني ویلي چې دا ازمیشتونه د ملګرو ملتو د پریکړه لیک خلاف شوي دي. دغو هیوادونو امنیت شورا ته په خپل لیک کې د ایران توغندوی ازمیشتونه د بې ثباتۍ سبب او لمسوونکي بللی دي. تېر کال له ایران سره له هر اړخیزې اتمي موافقې وروسته امنیت شورا په یوه تصویب کړې پریکړه لیک کې له ایران وغوښتل چې هغه لر واټنه یا بالستیک توغندي ونازموي چې اتمي وسله وړلی شي. له بلې خوا روسیا وایي د ایران له لورې د توغندي وروستي ازمیش د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه نه ده کړې. امریکا او درو اروپایي متحدانو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پاستولي لیکي د ایران له لوري د توغندوی ازموینې خلاف د اقدام غوښتنه کړې ده، خو مسکو له لویدیځوالو سره موافق نه دی. انټرفاکس خبري آژانس د روسیې د اتمي بېوستۍ کېدو کنټرول د څانګې د رئیس میخایل پولیانوف په قول وویل په پریکړه لیک کې پر داسې ازموینو بندیز نشته. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون سه شنبه له پارلمان لارښوونه وغوښته چې آیا د نوي کابینې د غړیو په توګه سیاستوال وګماري او که خپلواک ټکنوکراتان. عبادی په تلویزیونی وینا کې وویل عاقلانه نه ده چې داسې وزیران معرفي کړي چې د پارلمان له لوري رد شي. ده د پارلمان له غړي وغوښتل چې خپل دریز روښانه کړي. پارلمان صدر اعظم عبادی ته تر سبا ورځې پورې وخت ورکړی چې خپل کابینه ور معرفي کړي. عبادی ژمنه کړې وه چې د سیاسي چیرو پر ځای به ټکنوکراتان وګماري، خو په دې برخه کې د ده مخکنۍ هڅې په پارلمان کې د ده د خپل ګوند په شمول د غښتلو سیاستوالو له مخالفت سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشي او د 2013 میلادي کال تر پایه 500,000 سوری پناه غوښتونکي ومني. بان کی مون دا خبره نن چهارشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ له لوري د وزیرانو د کانفرنس په پیل کې وکړه.
ټانکیو فور ټیکینګ پارت ان دیس های لیول میټینګ.
د سوری کډوالو په اړه د مسؤلیتونو د شریکولو په خاطر له تاسو څخه مننه کوم چې د لوړې سوی په دې غونډه کې مو ګډون کړی دی. موږ دلته راغلی یو چې د خپل وخت د کډوالو او بې ځای کېدو تر ټولو د ستر بحران چاره ولټو. دا د ملګرو ملتو د غړیو هیوادونو استثنايي ملاتړ ته اړتیا لري. دا د نړیوال پیوستون زیاتوالی غواړي. د سوریې د شخړې په 15 کلونو کې لشت لژ 2.5 لک سوریوال وژل شوی او نږدې 15 میلیونه نور بهر ته کډوال شوی دي.
خبرنامه آزادۍ رادیو واوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې. د آزادۍ رادیو په پاڼه کې شته پته مو ده آزادۍ رادیو .org یا .com. ولنې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د والیانو ټولنه وایي د ملي حکومت د مشرتابه کمزورتیا لامل په هیواد کې د ناامنۍ او لمن پراخیږي او خبرداري ورکوي چې دوی د وضعیت ښه کېدو ته هڅونه کړي ښایي ډېرې سیمې سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است، تریپل در حال سقوط است، فاریاب در حال سقوط است، جوزجان هم میگویند در حال سقوط است، حتی کابل هم امنیتی نداره.
د امنیت خرابې دوه سره یو ځای په دې ورستیو کې ډیرو لوړ پوړو چارواکو هم استعفا وکړي. علت څه دی؟
دوی غواړي چې خپل روابط قطع کړي د دغه حالت سره او د دغه وضع سره په واقعیت کې.
د پینتاګون چارواکي په افغانستان کې په نوې کچه د امریکایي ځواکونو د حضور سپارښتنې ته تیاری نیسي. د خوست په شیخ زاهد پوهنتون کې د استادانو او محصلانو د علمي پوهې د لوړېدو لپاره یو دوه کلن پروګرام پیل شو.
په هغو خلیجي هیوادونو کې چې د خوست او د پکتیا او پکتیکا پانګوال هلته فابریکې لري یا فار مثال هلته غټ غټې پانګونې لري، شرکتونه لري، د هغوی کوم چې کارمندان دي د نورو مملکتونو دي، نو د هغوی په یوازې کولی شي چې په خلیجي هیوادونو کې دغه افغانان جذب کړي.
د ګردیز خاریان بیا وایي له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی.
ګردیز بزور که خوراکي موادی که هر څه دي سل په سلو کې 15% ټول مکروب دی چې ښار په منځ کې ګرځي. دا احساس به نه وکړي چې د ښار په منځ کې دا فکر به وکړي چې دغه وتلي کندولي دي لکه په خارج کې دغه شروالۍ نظافت وربسي.
او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د دو پروګرامونو د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو نوې لړۍ درته خبرو. په مخکښو ښځو کې مو دا ځل په بلخ کې یوه ډاکټره په بلخ کې یو ډاکټر او د ولایتي شورا غړي در پیژنو چې 15 کالو راهیسې ښځو او ځوانانو ته خدمت کوي.
ښځو او ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلي دي، نو هغه دې پر خدای معلوم وي.
د افغانستان د والیانو ټولنه د هیواد وروستی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې ټولنې مشر او پخواني والي عبدالجبار تقوا نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې که حکومت امنیت ته پام ونه کړي نو ځینې ولایتونه به سقوط وکړي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت هم د معمول په څیر وایي چې د امنیت د ټینګېدو لپاره ځینې ځانګړي تدابیر لري. جزئیات یې د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د والیانو ټولنه انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د مشرتابو د کمزورتیا له امله په هیواد کې ورځ تر بلې د نامنې لمن پراخیږي. د دغه ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوا د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې خبرداري ورکړل چې که حکومت امنیت ته خاص پام ونه کړي نو د هیواد یو شمیر ولایتونه به سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند، فاریاب، جوزجان دا محل د سقوط په حال کې دي. د کندز په امنیتي حوزه کې جګړه روانه ده او همداسې په نورو ځایونو کې. حتی کابل هم خامنیت نه لري او دا وضعیت کابل خاریان او ټول خلک ګوري.
ښاغلي تقوا د سولې پر روان بهیر د انتقاد ترڅنګ وویل چې سوله پروسه نه بلکې پروژه ده چې په پلمه یې افغانان غولول کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر جیم کلیپر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جان کیمپل خبرداری ورکړی و چې 2014 میلادي کال به د افغانستان لپاره له سیاسي او پوځي پلوه ښه کال نه وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د والیانو د ټولنې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې وایي ځینې ولایتونه د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې روان کال یې د هیواد د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي.
زه فکر کوم دا خبرې له واقعیت څخه ډېرې لري دي. کابل او نورو ولایتونو ته دومره جدي ګواښ نه دی متوجه. زه ویلی شم چې د کندز پیښه به بیا تکرار نشي. د دښمن د حملو د دفع لپاره تدابیر هم لرو. دښمن نشي کولای چې ولایت او حتی لري ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر یاد جرګې ته استجواب کړی و چې په همدې ورځ د ملي شورا په ودانۍ باندې درې توغندي وتغول شول. افغان امنیتي چارواکو د ولسي جرګې غړیو ته ډاډ ورکړ چې په روان کال کې د هیواد امنیت لپاره د شفق په نامو عملیات لري چې په بشپړېدو سره به یې د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته ونیسي.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د امنیتي چارواکو په ګډون یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو هم استعفا ورکړي دي. د چارواکو د استعفا په تازه بهیر کې د ځینو نتایج شوو راپورونو له مخې د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا او دغه راز د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني هم خپل استعفاګانې جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. خو دا چې تر ایاده دوی استعفاوې منل شوي که نه، تر اوسه په دې اړه څه جمهوري ریاست نه دي ویلي. پخوا تر دې د کورنیو چارو وزیر پخواني وزیر نورالحق علومي د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر، د ملي امنیت عمومي رئیس او ورپسې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون رئیس استعفا ورکړې ده. دا یو نوی بهیر دی چې په خوا یې ساری نه دی لیدل شوی. ولې دغه چارواکي اوس چې د افغانستان وضعیت امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی استعفاوي کوي او تر شا یې څه انګېزې پرتې دي؟ په دې اړه زموږ همکاري مرضیه احمدزی د سیاسي چارو له کارپو او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رانیبر سره مرکه کړې او په سر کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د استعفاو علت ترې پوښتنه.
قانونمند بهیر دی چې فکر کوم چې تر اوسه هم دغه افرادو چې تحمل کړی و دوی د کور آبادي دا د دې ښوونځی دی چې دغه یو تعداد چې نسبي پاک خلک دي او دوی د خپل حیثیت او د نوم ساتنه کوي هغه ژغوري. دوی غواړي چې خپل روابط قطع کړي د دغه حالت سره او له دغه وضع سره په واقعیت کې. زه فکر کوم چې بل هېڅ بل لامل نه لري دې لپاره چې دوی په دغه ادارو کې جدي مداخلې کېدلې له هرې خوا نه، هم زور وکانو هم دغه متعدد ګروپونه چې په رهبري کې دي.
رنجبر صاحب محترم، څه فکر کوي دغه لوړ پوړي دولتي چارواکي چې خپل استعفاګانې وړاندې کوي د دوی په استعفا او سره په حکومت کې څومره خلاوې رامنځته کیږي؟
لوی خلاوې د دې لپاره چې ما وړاندې عرضو کې چې دغه افراد نسبتا تر نورو بهتره وو، په کارونو کې موافق وو، پاک شخصیتونه وو، ښه په خوای درلودل او دا هغه ارزښتونه وو چې باید په ادارې کې په ټاکنو کې په نظر کې ونیول. هم دوی استعفا کړې ده او دوی یقینا له دې لپاره استعفا کړې ده چې درې کاله بعد یقینا په افغانستان کې بیا تغییرات راځي او دوی له دغه حکومت سره بیا نشي کولای چې ځان تبریا کړي د افغانستان خلکو سره. ولې دا حکومت ناکامه ده، تل په سلو کې ناکامه ده. هغه ژمنې چې کړې وي هغه ژمنې سرته نه دي رسولي، نه هغه ښه اداره منځته راغلي، نه فساد له منځه تللی او نه قانون حاکم شوی.
رنجبر صاحب، که دغه روان د استعفاګانو لړۍ دغسې دوام وکړي، څه فکر کوئ چې د افغانستان وضعیت به کومې خواته لاړ شي؟
دا یو سیاسي بحران دی له ابتدا نه. کوم وخت چې دغه تشتنامه ملي وحدت حکومت مې سراغې چې کاملا له اساسي قانون بهیر یو تپل شوی نظام و، له مخ وخته دا سیاسي بحران ادامه لري او دا بحران ژور کیږي. او زه فکر کوم چې په دغه جنګي حالت کې دا ډېرې ناوړې او ډېرې غمجنې پایلې به ولري. د دې مخه باید هر څه زر باید ونیول. هم نړیواله ټولنه باید مرسته وکړي په دې کې. زموږ دا چارواکي باید دې ته متوجه شي چې درې کاله بعد بیا خلکو ته مراجعه کوي.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رانیبرو چې د حکومتي لوړ پوړو چارواکو د استعفا په اړه نظر څرګندو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل ورسپانو هم امنیتی موضوع تر ډیره حد په نننیو غنو کې چړلې ده. اجمل تورمن ورته کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغان ځواکونو او د افغانستان روان امنیتی وضعیت په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. انیس دولتي ورسپانې په خپل مطلب کې لیکلي، نوې کال د تیر کال په څیر د زینو کړیو لخوا د پوزي غواخونو او توتیخوالي کال ګڼل کیږي. خو د مطلب د لیکونکو په وینا د هیواد پوزي مسولینو بیا تیر کال د افغانستان د ژغورنې او پر دښمن د برلاسي کال بللې ده. په مطلب کې راغلي دغه مسولین ګوتڅندنه کوي چې د تیر کال په څیر به هیڅ چاته د دې اجازه ورنکړي چې خپلې شومې موخې ته ورسیږي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې افغانان په هر حال کې د خپل امنیتی ځواکونو ترڅنګ ولاړ وي او تبلیغاتي کړي دي هم د تشو ګمانونو پر ځای په هیواد کې د اوګدې جګړې د ختمولو لارې چارې ولټوي. میثاق خپلواک ورسپانې بیا په یو مطلب کې د روزګان ولایت د چار چینو ولسوالۍ روسي امنیتی حال ورکړې دي کړې دي چې د افغانستان په ملي شورا کې د یاد ولایت د زینو استادو په وینا په چارچینو کې له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په مطلب کې راغلي چې افغان ځواکونه په چارچینو کې پوځي مرسته ته اړ شوي خو حکومت ورته تازه دمي عسکر نه دي استولي او پایله یې دا شوي چې دوی په شاتک کړي او دولس پوستې طالبانو ته پریښودلې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ملي شورا کې د یاد ولایت استادو حکومت خبرداري ورکړې چې که په سیمه کې سارو سرتیرو تمرسته ونه رسیږي دا ویرشته چې چارچینو ولسوالي هم د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوسی. کابل پوسټ خپلواکي ورسپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د افغانستان د یو شمېر سرحدي ولایتونو د ځواکونو د بد وضعیت په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال لیکلي چې په کندهار، نورستان او ننګرهار کې افغان ځواکونه د لوژستیکي اکمالاتو، خوراکي موادو او ټپیانو د درملنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. کابل پوسټ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د میشتو ځواکونو له خولې لیکلي چې دوی ان کله کله د ونیو سړه باسي ډوډۍ په اوبو کې لمدوي او خوري. په سر مقاله کې د دغو ځواکونو په حواله دا هم اخلی چې دوی حتی کله کله خپل ټپیان د ناچارۍ له وجې له پولې اخوا د درملنې لپاره وړي. د مقالې لیکوال لیکي چې دا وضعیت د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول د سرحدي ځواکونو وضعیت ته د مسؤلونو نه پاملرنه ښیي.
ازادي راډیو اوري. د پنتاګون چارواکي په افغانستان کې په نوې کچه د امریکایي ځواکونو د حضور سپارښتنې ته تیاری نیسي. د امریکا د متحدو ایالاتونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد او دفاع وزیر اشتون کارتر دواړو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د پوز لوی درستیز وی ل روان 2018 کال لسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پیشنهادونه د دفاع وزارت ته سپارلې دي. جنرال جوزف ډانفورد چې تیر ورځ د واشنگتن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې خبري کولې ویل دی او د دفاع وزیر اشتن کارتر به خپل پیشنهادونه او سپارښتنې ولسمشر باراک اوباما ته وسپاري. د متحده ایالاتو لوی درستیز وی دا مهمه ده چې واشنگتن او ناټو ژر پریکړه وکړي چې څومره سرتیري به راتلونکي 2018 کال په افغانستان کې پاتې کیږي. کچا هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د به په نوي ورځو کې د افغانستان د وضعیت لمخې د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر پیشنهاد کړي، خو د امریکا لوی درستیز وی د نور انتظار نشي کولای. د متحده ایالاتو د پوز مشر وی ناټو باید پریکړه وکړي چې د 2018 کال جنوري میاشت څخه په افغانستان کې خپل څومره سرتیري ساتي. د امریکا د پوز د اوسنی پلان لمخې په 2018 کال کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9000 نه شاوخوا 15000 ته راښکته شي. کچا هم په افغانستان کې د ناټو او امریکا محارب ماموریت د 2014 کال په دسمبر میاشت کې پایته ورسید، خو واشنگتن او متحدان اله هم په افغانستان کې شاوخوا 15000 عسكر لري. دا ځواکونه تر ډیره د افغانستان د امنیتي قواو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو ماموریت پر مخ وړي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا غاښنا رادیو خبرتیا مولا ازادي رادیو واوریده. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. لو بجو روسه د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غاښنا رادیو خبرونه مهیروي. د خوست په شیخ زاهد پوهنتون کې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرختي ادارې په مالی مرسته د سوداګرۍ او بشري ځواک د خلولو دوه کلن پروګرام پیل شو. دغه پروګرام مسولین وایي چې له دې کار هدف دا دی ترڅو لیوي خو د ټولنې د اړتیاو برابر مسلان ټولنې ته وړاندې کړي او بلور ته هم د پوهنتونونو فارغان د کار کولو په لازمو مهارتونو سمبال شي، ترڅو افغان پانګوال او بیلابیلې ادارې د بهرنیو کسانو پر ځای خپل فارغ شوي لوړو زده کړو لرونکي کسان په کارونو وګماري. نجیب الله خیل تفصیل وړاندې کوي.
د شیخ زاید پانتون چارواکی وایي کچېرې د علمي او مسلکي زده کړو معیار ښه شي او محصلان د کارموندنې پر اړینو مهارتونو سنبال شي، نو د پوهنتونونو فارغانو ته به د کارموندنې شرایط پراخ شي. د سه شنبې په ورځ د همدې موخې په خاطر د خوست په شیخ زاید پانتون کې د پوهنتونونو د حمایت او د کاري ځواک د پراختیا دوه کلن پروګرام پیل شو. د برنامې مرستیال ډاکټر محمد ظاهر جبارخیل آزادۍ راډیو ته وویل چې یاده برنامه دا مهال د افغانستان په یوولسو حکومتي پوهنتونونو کې پیل شوې ده او په مالي لحاظ دیوساید یاد امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیا اداره په مرسته فعالیت کوي. ظاهر جبارخیل د دې پروګرام د اغیزمنتوب په تړاو زیاتوي.
خوست د پکتیا او د پکتیکا دوی ډیر غرغټ پنګوال وجود لري په خلیجی هوادونو کې. دوی به ان شاء الله راځي دلته خپل سرمایه‌ګزاري کوي. کله چې سرمایه‌ګزاري کوي نو د غیر لپاره بیا سکل سټاف ته ضرورت ده، نو هغه به ورته ان شاء الله په انتول ورکي او هغه به خپل فابریکی او غنور بیسونه ته شروع کوي. دویمه ایدیا چې لمن سره ده په هغه خلیجی هوادونو کې چې د خوست او د پکتیا او پکتیکا پانګوال هلته فابریکې لري یا فار مثال هلته غټ غټ پانګونې لري، شرکتونه لري، د هغوی کوم چې کارمندان دي د نورو مملکتونو دي، نو د هغوی په عوض یې کولی شي په خلیجي ودونو کې دغه افغانان جذب کړي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی وایي چې په یاد پوهنتون کې دا پلي کېدونکی پروګرام دوه برخې لري، چې یوه برخه یې په پوهنتون کې د یاد ادارې د مرکز پرانیسته او دویمه برخه یې هم د کار د بازار د اړتیا برابر د محصلانو روزنه او بیا دوی ته د کار پیدا کول دي.
یو برخه د محصلینو د ظرفیت په لړول په حساب باندې چې هغه ځایسته د مونږ ورکړې د پچاګي کې کیریئر سنټر جوړیږي. دغه پروګرام په چوکاټ کې هم د هدف دا ده چې مونږ وکولای شو چې د خصوصي سکتور د ملي مسلکي ځواک سره د روابط غښتلي کو او د ټولنې د تقاضا سره سم مونږ کډرونه ټولنې ته وړاندې کړو. کله چې دوی ټولنې ته وړاندې کوو تبیته چې دوی لپاره بل تکاري
په ورسته کړنو کې په افغانستان کې بیکاری او له هواد د پانګې د فرار مسله په وجدي اندېښنه بدله شوې ده. د اقتصادي چارو کارپور نواب میرزا الهمنونه داسې په ګوته کوي:
بهرنیان وتل هغه خلک چې دوی سره خدماتي کارونه کول هغه هم بیکاره شول. زموږ هغه ساختماني شرکتونه چې دلته مو کار کوي هغه هم په 50% راول بدل. نو دې په اساس باندې خلک په خپل وطن په حکومت باندې لکه څنګه چې وادي کړي وي به باور شول او دا به باورې د دې لامل شو چې افغاني رچیټه شي او فرار وکي سرمایه او زموږ ځوانان بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني لارو باندې ولاړ شي.
دیادوانی ورده پروان کال کې اواز شیخ زاید پانتون خواوشا اتل لسه وزوانان لخپلو دول سپانزای فارغ کرد. خود الورد زکر فارغانو تل در رسنوی سرده کار اواز فعل نپیدا کولو شکایت کرده دی. کتون که هیله سرگندوی چه در سوداگره یا بشری زواک در برنامه پشند در پروگرامونو در تطبیق للاره زوانانو تا در کارموندن چاپریال پراخیده ایشی.
د خوست په څنګلوري د پکتیا په مرکز ګردیز کې بیا خاریان شکایت کوي چې د خار چټلیو څخه پتنګ شوی دی او په خبره خاروالي خپل مسؤلیت نه ادا کوي. دوی وایي چې له څو میاشتو راهیسې کېږي چې دوی خاروال نه لري. د اوتپانې په اړه نور حال وړاندې کوي.
گردیز خاری انوای په خار کې د پروتو کثافاتو نه پورته کېدو لامل دوی لګنو ستونزو سره مخ دي او په وینا یې که هر څوک په لومړي ځل هر لوري دغه خار ته داخل شي داسې فکر به وکړي چې د کثافاتو ډیران ته راغلي دي. د خار دکانداران او سوداګر وایي دوی په خپل وخت خاروالۍ ته مالیه او د خاروالۍ پیسې تحویل کړي دي، خو خاروالۍ هغه ډول چې لازمه ده د خار صفایي ته توجه نه کوي. د خار ځینې دکانداران
زاین الدین در از حضرت گل مارچرس یو دکاندار دی وزدګور پسرلی موسم دی وړ روان دی دغه بوی وګر اوس بده یاد دا چټلی خود شروالی مسولیت دی دا خو دغه په بغاړه کې دی د باد پاک دی صفا کې دی موږ سر دغه بازار په سر دی ماش اخر دی موږ سر باندې تعین ده په دا چوکۍ کې ولی نه پاکی.
زه زبیت منګالی اتحادی موینیم.
ی حد نو تلی سلو کې پنځنی وی پسدا ګردیز بازار کا خوراکي مواد کا هر چي دی سل سلو کې پنځنی پسدا ټول مکروب دی. زکه چې سرک نور شو به چې کاند ورغلم چې خار په منځ کې ګرځي دا احساس بنو کې چې دی خار په منځ کې دا فکر وو کې چې دغه وتلی کندولی دی لکه په خریج کې ځای شروالی مزپات روبسي دی شروالی مزپات نه دی بازار خار ډیر چټاله دی. که سپد نه خورا کې شوی دو عمومي سرک چي دی ای سرک په منځ کې خلګړې ولی خصوصا بنجان کې تلوي یوونه خلکو مرزونه وخصتان.
زه احمد شایم یو دکاندار د ګردیز بازار. د کثافات نه خو زه ډیر په عذاب یو خصوص فل حال خوشاروال هم کوم دغه نه لري نه سرپرست نه خپل شاروال ده دوه میاسته که دوه نیم میاسته سوس شاروال سپتللی ده تر اوسه پورې بیرته نه درغلی. د دې کثافات لاسه خو هم مرز یتیږي او هم خلکو ته او هم کدن د بازار دکاندارانو ته.
دوی دا هم وایي چې له تیرو څو میاشتو رئیس خاروال نه لري او په پرله پسې ډول یې له ادارې د خاروال مقرریدو او د خار صفایي په برخه کې د تغییر غوښتنه کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. د ګردیز خار په مرکزي څلور لارې کې او د مارکیټونو تر څنګ د کثافاتو ډیر غټ ډیرانونه جوړ شوي دي چې د ښاریانو په خبره دوی به له ګڼو ناروغیو سره مخ کړي.
محمد ابراهیم پتاخیل تاسو خو کده توی امر ډیر پر زیاته کچه د مخه مخته کې کوچو ورې مرکزی چاوک د خلک له کاربن نه ناراضي ډیره چټلی روانه کړ د غدې خاطر چې وړې روان د شاروال خونې لرو خدای دې په پیدا کې به شاروالۍ نه او د نورو د اړوند ولایت په کوم نمو خوښ کوو چې د دې د غم دی وکړي چې د مرزونه مخنیوي وس
که صفات هر څوک باید د چټلی او خدې خو کې خو زیات توجه د دولت طرف ته ګرځي اته موږ بازي نالې وینو چې سپیکې پراته دی ولا یادوري ولا کلازم سپیکې کې پراته دي څه وکړو خو دا خلک اوبه ترې وړي دلته سبزي مینځي یدې نه خلک ډېر تکلیفونه پیدا کوي دا باید پاک وي صفا وي دولت باید توجه ورته وکړي ځکه چې یو ورځ خو نه دی نه زیات مرض نه
حکومت توجه نه کوي
حکومت نه کوي کومه داسې کړې وای او شاروال موږ نه لرو شاروال په ورځ کې بدلیږي بیا بل نه راځي نو موږ یې چې باید شاروال راشي ځکه چې دا اکثریت مویدیزیست چې خرافي کې دغه نه خرابي
مدنی فعالان او ولایتي شورا وکیلان هم د خلکو خبرې منی وایي چې دوی دغه ستونزې ویني او د ښار بڼه یو مخ بدله شوې مدنی فعال سید جمال اسب خیل
د ګردیز ښار بیخي د یو ډیران بڼه غوره کړې ده نو مجموع کې موږ ویلی شو چې د دې کثافاتو له وجې د پکتیا اوسیدونکو ته بېلابېلې ستونزې پیدا شوې دي ډېر خلک د امراضو سره لاس او ګریوان دي
موږ هڅه وکړه چې د ګردیز ښاروالۍ له مسؤلینو څخه د ښار نه صفایي لاملونه وپوښتو خو په ښاروالۍ کې چا نه غوښتل چې په دې اړوند خبرې وکړي مګر ځینو کسانو ویل چې د ښاروال نشتوالی د دې باعث شوی دی چې اداره یې بې غوره شي داود تپان ازادي راډیو پکتیا
و همریدل چې د ګردیز ښاریان وای له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی عادي خلک او هټۍ لرونکي چې د هټیو په مخ کې د کثافاتو ډیرنونه جوړ شوي ټول ښاروالۍ او له حکومته د کثافاتو د لرې کېدو غوښتنه کوي خو آیا په خپله خلک په دې برخه کې څه کولی شي او څه مسؤلیت لري کولی شي په دې اړه خپل نظر د افغان بي سي ماته سواتله شمیرې له لارې راواستوئ په دې یا په نورو خپرونو کې هرو مرو ستاسو نظرونه خپرو د خپرونې دوهمې نیمې ته رسېدلی وو وړاندې د ازادۍ راډیو د پروګرامونو دوه نوې لړۍ درته خپرو د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو خو اوس بیا هم عصمت سروان ته ور ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهم خبرونه سره لیکونه وړاندې کی
د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد په ورستي امنیتي وضعیت اندیشنه ښکاره کړه فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په برخه کې په کډوش منو عمل نه دی کړی د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غواړي چې د نړیوالو کنوینسیونونو ته په پام له افغان کډوالو سره چلند وکړي پاکستان خبرداري ورکړ چې نن به د هغو اعتراض کوونکو پر ضد اقدام وکړي چې د یو پخوانی والی یا گورنر د قاتل پولیس ته اعدام پر ضد په اسلام آباد کې روان دي د امریکا متحده ایالاتونو او درو اروپایي متحدانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لرواټنه توغندو د ازمیش په وړاندې عکس العمل وشي روسیا وایي د ایران له لوري د توغندي وروستۍ ازمیش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه نه ده د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر آسیایي هیوادونو ته د سفر په لومړي ټپال کې نن ازبکستان ته ورسید د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون سه شنبه له پارلمان لارښوونه وغوښته چې آیا د نوي کابینې د غړیو په توګه سیاستوال وګماري او که خپلواک ټکنوکراتان د ملګرو ملتو سرمنشي بانک کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشوي او د 2013 میلادي کال تر پایه نیم میلیون سوری پناه غوښتونکي ومني او پولیس وایي د روسیې په داغستان کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځې ډلې په غاړه اخیستی یو پولیس وژل شوی دی
او سم سبون کاکړ څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د مالی وزیر د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون سره پر هغې مسویدې خبرې وکړې چې لمخې امنیتی او کشفی ادارې نشکولای د هیواد په ګمرکی چارو کې لاس وهنه وکړي د وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې دا کمیسون دا ومنله چې د دې مسویدې عمل کول به د هیواد د اوید په ډیروال کې ډېر ملسته وکړي
کابینې د فیصله پر اساس مو دا وړاندې یو مسوده صادر شو چې تر دې وروسته امنیتی او کشفی ادارې نسی کولای چې د افغانستان د ګمرکاتو په چارو کې مداخله وکړي
د شغلی عبدالرحیمزی په خبره دغه مسویده څه موده مخکې د هیواد په ګمرکي مسایلو کې د امنیتي او کشفی ادارو د لاسوهنې د مخنیوي په خاطر د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته وړاندې شوی و د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د حقینی بندر په پرانستلو سره به ډیری د منځنۍ اسیا هیوادونه له همدې لارې څخه ګټه پورته کړي. د دغه وزارت ویان مسافر کوکندي ازادي راډیو ویل چې د دغې لارې پرانستل به د افغانستان پر ترانزیت هم مثبت اغېز وکړي او موږ به وکړای شو چې اروپایي مارکیټونو ته لار پیدا کړو. ښاغلی کوکندي زیاته کړه چې دغې لارې په پرانستلو سره به هغه اموال چې له چین څخه افغانستان ته واردېږي په بیو کې لوړوالی راشي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤل وایي چې افغان حکومت د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې هوارې کړي. د دغه ټولنې مشر شیرباز کمنزاره ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کولای شي چې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې هوارې کړي. د ښاغلي کمنزاره په خبره اوس مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې لکه کندهار او ننګرهار کې د برېښنا نشتوالی افغان صنعتکاران اندېښمن کړي دي. ښاغلي کمنزاره زیاته کړه چې اوس مهال په هیواد کې ډېر صنعتي فابریکې د ورته ستونزو له کبله خپل فعالیتونه درولي دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 شپېته پوله، یو یورو شپږ اویا افغانۍ او نوي پوله، یو پوند اووه نوي افغانۍ او اتیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او شپېته پوله، او زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 40 پوله.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پس 0.15 په صافه او وځي او د لیکل شي وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقوقو او د مخکښو خزو د پروګرام یو نوې لړۍ، البته د دوه پروګرامونو نوې لړۍ د تخبرو. خو اوس بلار شو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت د خرابېدو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په باب د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت باید له افغان کډوالو سره په هغه هیواد کې د سیاسي انګیزو پر اساس نه بلکې د بشري حقونو د نورمونو په اساس چلند وکړي. د وزارت مطبوعاتي سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې تر تروریستي حملو وروسته د افغان کډوالو زورول زیاتېږي. له بلې خوا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د جرم تر اثبات دمخه باید د کډوالو له زورونې او بندې کولو لاس واخلي. یوسف خان زدران پرې راپور لري.
وروسته ترغه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او بندي کولو په اړه ځینی راپور نخباره شول، د افغانستان د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې مېش افغان کډوال زورول کېدل او دوی په ژوندۍ مستقیمن بد اغیز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او په لاهور کې د بمی چودنی وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دی ویل شوی.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د دغه لاهور له حادثې وروسته زندانی شوي. که چیرې موږ افغانان هلته زندانی شوي نو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشې سره په تماس کې شي. که چیرې داسې کومه ستونزه وي نو زموږ آتشه هلته په عاجله توګه اقدام کوي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې اویا کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډېر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینو چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې تېره ورځ 178 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستانی پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوی دی. افغان حکومت وی چلته د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر به ډیر ژر د کډوالو رستنیدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د یون ایچ سی آر د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه کوي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په افغانستان کې د دغه ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوالو وزوروي.
ارګان افغانهایی که بدون ثابت شدن
هغه افغانان چې د جرم له ثابتیدو پرته د انتحاری یا بمی حملو په اړه نیول کیږي د اندېښنې وړ خبره ده. داسې پیښې مخکې هم شوې دي چې ډیر کله د یونیسیار له مداخلې وروسته خوشي شوې دي. زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي، هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پیښه کې ښکیل نه وي، نه باید ونیول شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تیره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته ذهنیت او ډاډ ورکړوي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میش افغان کډوال ورسره مخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخکمو د ګردیز خاریانو د شکایتونو په باب راپور خپور کړ چې وایي له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی. د ګردیز د خاریانو د دغو شکایتونو په باب یو شمیر زموږ اوریدونکو له هلمند او د غراز له میدان وردګو پیغامونه راستولی دي. عبدالواسی هلمنوال لومړنی اوریدونکی دی چې په دې اړه نظر څرګند کړی. د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه دی وایي چې د ښار د پاکوالي یوازې په دولت پورې اړه نه لري، بلکې ډېر مسؤوله د ښار د خلکو دی چې ښار پاک وساتي. د هلمند د مارجیل ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس بیا لیکلي چې زما په نظر هر څوک باید خپل د کور شاوخوا خپله پاک کړي، او که چیرې ښاروال نه و بیا دې په هره اونۍ کې په ګډه حشر وکړي تر څو ټول ښار پاک شي. محمد فهیم ادیب هم له میدان وردګ څخه لیکي چې زما په نظر که د ښار د کورونو هرې دروازې ته یو ښاروالۍ یو کس مقرر هم کړي، ښار نه پاکیږي تر څو چې هر سړی په خپله د ښار د پاک ساتلو وجدان او احساس راژوندی کړي. دا اوس تاسو ته پیغامونه تاسو ټولو مننه چې موږ ته د افغان بی سیم 1313 شمیرې له لارې پیغامونه راستوي. کور مو ودان، موږ هم هرومرو تاسو پیغامونه خبرو. خو اوس د ازادي رادیو دوه نوې لړۍ خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې اساسي او بشري حقونو نوی پروګرام واوري، د مخکښو ښځو پروګرام ته پام وکړئ.
ډاکټر رحیمه تارکه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتاش ښوونځي کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت له سلطان رازي لیسې څخه فارغه شوې ده. میرمن تارکه خپلې ثانوي زده کړې د بلخ په پیدا کوچین انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا یې د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي، او لا کابو 1500 کلونو را پدې خوې د طب په برخه کې افغان میرمنو ته خدمات وړاندې کړې دي. میرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتاش ښوونځي کې ښوونکي پاتې شوي او د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالی شوه او د کابو دوه کلونو را په دې خوا په همدې شورا کې د خلکو د استازي په توګه دنده ترسره کوي. میرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي، کلتوریز او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لویې حوصلې خواندانې بولي. دا چې په بلخ کې میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له کومو ستونزو ننګونو سره لاس او ګریوان دي، له اغلې ترکې څخه یې اورو.
د خلکو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، ستونزې زیاتې دي، مشکلات یې زیات دي، په هر عرصه کې مشکل لري، یعنی ستونزې لري. شورای ولایتي ته چې راغلي دي هغه ستونزې چې لري سي، یعنی د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزه موږ ورته حل کړې ده. زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه د کور جنجالونه د سي راځي، د ښځو د میړه او د ښځې تر مابین، یا مثال د خبرې بعضې نجونې د سي په کم سن باندې واده کې د هغو جنجالي زیاتر جنجالونه د سي راځي. په شورای ولایتي کې سي عریضه وکړي هغه هغه اورېدل کېږي، او که دلې جنجال هلسې دلې هله په شورای ولایتي کې، او که دلې هل نه سي که نور مقاماتو ته یعنی ریاستو ته مربوط یعنی ارتباط ولري، موږ هغه د دوی غږ تر لوړو مقاماتو پورې رسوو.
دغه د ستونزې کوم برخو ته مشخص کیږي؟ د ښځو دي د ستونزې، او د نه ښار کې د ستونزې ډېرې ښځو په وړاندې ډېر ډېر کاتراف وکړي. تاسو په دیت
په ښار کې خو دونه نسته، په ښار کې دونه مشکلات نسته، خو ستا زیاتره جنجالونه د ښځو یعنی د میړه څه شکایت لري یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایي، یعنی مشکل یې زیاتې وایي. راته زیاتره دا مشکلات څه دي په اطرافو کې ډېر دي په ولسوالیو کې.
او ستاسو ډېری فعالیتونه دغه څو کاله چې فعالیت لري په بلخ ولایت کې دومره مطرح کس یې د ښځو په برخه کې مو فعالیت کړی، وکیلام یا په ولایتي شورا کې. تر دې دمخه مو په کومو کومو برخو کې تاسو ډېری فعالیت ترسره کړی چې تاسو ته د رضایت وړ فعالیت دی او په هغو حساب کوئ؟
زه وکیله نه وم، یعنی ځان مې نه و کاندید کړی تر هغه مخکې، خو زه دلې په افغانستان کې سی وم، یعنی معلمه وم په بکتاش مکتب کې. بعد لغه سی بیا یعنی خارج مملکت ته ولاړم، د همسایه مملکت ته. نو هلته ما خپلې رشتې ته بیخي تغییر ورکړی، یعنی د طب دغه رشتې ته ولاړم. هلته مې ویلې د نسایي ولادي بخش مې هلته ویلې، هلته مې شفخانه درلوده سي. هلته هم د مهاجرینو ښځو دپاره ما خدمت کوه، یعنی مهاجرین راتله د هغو د علاج یعنی تداوي مې کوله، زیاتره ځایو ته معرفي کوله سي. غریب کسان هلته مهاجر ټول غریب دي، یعنی ډېر فلکت دوار زون لري نور زایو ته معرفي کوله کومک مور سره کوي بیا پرستهغه کې ز نماینده دي مجرینو خزو مسیر لغجس نمائندگی میکوله یعنی افغانستان ته د جرګو ته راتلم یا کمستون جي سي بدلو دي راتلم یعنی هغه مجرین چې حالت سي کډوال سي بده خواته یعنی افغانستان ته راتلو په کډو کې یعنی ما سم سره خسته سي لغجي تر ديزي پوری پرلار باندې د علاج ما کوي یعنی زیاتره د کډوال سي بینه سي راوستل زبور سره
په ټولې ډول ویل شو چې تاسو لا پایل څخه تر دمه ټول فعالیت د ښځو په برخه کې و
ښځو ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلې دي نو هغه دې پر خدای معلوموي
او که بلخ ولایت کې راشو خبرې وکړو چې ښځو ته د سیاسي فعالیت د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمينه مساعده ده
په ښار کې خو لیک دي ښځې یعنی کولای شي چې خپل مشکلات یا مثال د خبرې په دفترو کې کار وکړي یا د باندې له کوره راوځي کار وکړي مګر په اطرافو کې دا شی دونه مد نظر څوک نه نیسي یعنی خزینه سوې کولای شي بیرون راوځي یا تنه راوځي مکتب ته لاړ شي شونځي ته لاړ شي درس وایي انجونی دا زیاتره د لری نام نه ولسوالۍ کې ایس د انجونو شونځي نه ستاسي د درس پکې وایي د الکانو د ستنو د انجونو د نسته خزي ډیر ستونزې لري په ولسوالۍ کې
تاسو ښار ته یادونه درلوده چې په ښار کې ښځو ته د فعالیت زمینه مساعده ده دغه د فعالیت زمینه خپل ښځو ذاته مساعده کړې چې ستونزو په ګاللو سره که دولت ورته هم زمینه مساعده کړې تر څو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې
خزم کوشش کوي چې بیرون راوځي کار وکړي بل حکومت او دولت هم د زمینه ورته مساعده کړې به د بلخ په ولایت کې خو یعنی امنیت سم ده جنجالونه کم دي یعنی امنیتي وضع سم ده نو دغه په خاطر باندې خزي کولای چې په زدانه توګه باندې راوځي د باندې دفترو کې کار وکړي خپل مشکلات تل کې بازار کې کم کار ولري نو د خپل ستونزې ترې واندازي پورې دوی خپل علي
ستاسو په نظر چې خزي دا ورته لري په بلخ ولایت کې د زمينه ورته مسایده چې خپل ستونزې حل کړي خو په کومو برخو کې ډېر فعالیت لري ستاسو په شخصي دید نه
ډېر خزي دي چې په یعنی په لاس په کار باندې اخته دي لاس کار کوي د باندې راوځي په باز او ځایو کې کار کوي یا مثال د خبرې په کور کې کوي بیرونی راباسي خرڅوي یا وړي لاسي صنایع سره ډېر د سرسي لري بل په دفترو کې هم کار کوي ریاستو کې کار کوي یعنی زیاتره په پولیسو کې دي زیاتره په دغه ټولو ځایو کې دوی سم لري کار کوي یعنی سل په سلو کې خزي کولای شي هم رابریت وکړي او مدیریت وکړي ډېری دا د هغه سر ډېر له ښځو سره دوی په ارتباط کې دي په هغو ځایو کې ډېرې دي یعنی مثال د خبرې په پولیسو کې شته په اردو کې شته په امنیت کې شته زیاتره دفترو کې کار کوي ریاستو کې کار کوي نو که ریاستونه او مدیریتونه نه یې ورکړي خو مقصد کار کوي په دغه دفترو کې کار کوي
وکیل صاحب تاسو ویل چې هم د ښوونکي په صفت مو دنده ترسره کړې چې مقدسه دنده ده تر دې د مخه په د ډاکټر په صفت هم دنده ترسره کړې خلکو ته او اوس مهال هم لوی مسؤلیت تاسو پر غاړه ده او وکیل یې د خلکو اساس یې په ولایتي شورا کې د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي تر دمه ستاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی تاسو ته د منلو وړ دی او ځان ته څرنګه یو رهبر خطاب کوي
زه خو سل په سلو کې ځان کامیاب بولم یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی تری واندازې مې ورته کړی ده یا خبره سی تر دولت پرې سی در رسیدو وړي سم رسولې ده یعنی بلړ مقامات ته مې دي مشکل ویلې ده یعنی ډېر ستونزې دي سی مشکلات په ولسوالۍ کې سی دوی ماته ټلیفوني راته وای خپل مشکل راته وای سی هغه یعنی سی ازمو په صلاحيت باندې دي هغه مشکل مې تری واندازې ورته کړی
بیا دا کراته وای چې ډېری ستاسو سپارښتنه وړاندې زو خوښتنه خزو ته چلی
اول خو په خار کې مې او د ولسوالۍ ته مې یعنی ډېر توجه په خار کې خو خپل ماشالات خزي روشن فکر دی په دې باندې د دوی سر خلاص ته سی باید خپل اولادونه ولېږي تعلیم ور باندې وکړي نو ولسوالۍ کې په کلو کې په دالری پرتو سیمو کې یا مثال د خبر سیا امنیتي وزینه د سم یعنی هغه پلرو هغه مند ته زما د وینا د سی باید خپل اولاد باندې تعلیم وکړي اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض د سی دوی باید وکړي وخت سی دوی روشن فکر سول خپل مشکل به خپل مال ولای سي یعنی د سی منفی د کارو ته دوی لاس نه چي سی دوی روشن فکر یا تعلیم لري یا تعلیم کړی یا تعلیم کوي دوی منفی کارو ته لاس نه چي سدي به يعني نشو باندې اختصي هم سال خبري نور غیره کارونه دي سدي شخه کارونه دي سدي وکي لوغه به دوی جلوګري وسي زما دا وینا دا وخوند ورونه
بلر په تاسو مکه له هم په دودیز ډول په سیمایز ډول په سنتي ډول خلق خپل د خوځو په وړاندې هغه پیښې چې رامنځته کیږي تر دې خوله چې رامنځته کیږي په وړاندې فیصله کوي دغه فیصله تاسو د منلو وړ ده کنه
دا خو صحیح ده سم قضاوت کوي خو صحیح ده د خوځې په باره کې او که سم قضاوت یعنی اسلام په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوت کوي خو هغه د منلو وړ ده او که داسې قضاوت کوي چې دوی خپل خود سرانه څنګه سر کې هم سال خبرې دي خود سرانه د دوی پزه پرې کې هم سال خبرې غوښ پرې کې آزادی بدن قطع کی نو دا ز د اسلام لاری زدم یعنی مقوله لار نه بولم باید دوی و مرجو ته ولر سی مراجعه وکیا شورای ولایتی ته یا قضا ته یا سرند ولی ته یا نور مقامات ته دوی باید د اطلاع ورکې سی دا رقم قضیه د زمو په منطقه کې د سی دوی خود سرانه تصمیم نسی دا ز په اسلام کې مدان دی راغلی خود سرانه تصمیم باید سو کونی سی
کور موادان د حضور څخه مننه
استاد سم ډیر ډیر مننه سمته وخت راکېس
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګ مشره عاطفه معروف ده معروف صاحب که په مجموع کې تاوتریخوالی تعریف کړي چې تاوتریخوالی یعنی څه معنی
بلې د تاوتریخوالی تعریف په بره کې باید ووایم چې وایي چې هر هغه عمل الفاظ کړنې رویه چې د یو ماشوم رواني حالت جسمي حالت او اجتماعي موقف ته صدمه رسوي هغه ته تاوتریخوالی ویلی سو یعنی چې کوم مشکل چې ورته د جسمي لحاظ پیخي یعنی وهل تکول وي یا د مانوي لحاظ تحقیر توهین وي او نور خبرې یا د ممانعه د تحصیل وي دا شیان وي چې دا هغه موقف په اجتماع کې زیانمنوي دا ټول ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوالی دی
ډیره مننه په مشخص ډول تاوتریخوالی په کوم حالاتو کې واقع کیږي
په مشخص ډول هر ځای چې مشمن اوسېږي هلته تاوتریخوالی شته خصوصا په افغانستان کې اول د کورنۍ ننول کېږي چې په کورنۍ کې زیاتره تاوتریخوالی په مشمن باندې کېږي او مشران همیشه د خپل حق کني چې پر مشوم باندې په اصطلاح تاوتریخوالی وکي هغه سره په تند تروشه خبرې وکي ته هغه د تعلیم نه مخنیوي وکي د هغه د صحت د حق نه مخنیوي وکي هغه پرې نک دي چې خپل نظریات ورکي او همدارنګه په جبر باندې کار پی وکي یا تحمل کې پیچ باید سرکته وزي فقر وکي همدارنګه په مکاتبو کې د معلمان له خوا د مدیر صاحبان د مکاتب د خوا د نور پرسنل له خوا په صنف کې لکه وهل کیږي تعوین کیږي تحقیر کیږي د صنف نه ایستل کیږي همدارنګه په مساجدو کې کوم ماشومان چې درس زده کوي دوی د مدرس له خوا یا د ملا صاحبان له خوا وهل تکول کیږي یا تعوین تحقیر کیږي همدارنګه نور تاوتریخوالی ډولونه لکه سوء استفاده جنسي بعضن په بعض محلاتو کې د ماشومان نه کیږي
که د افغان ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالی د ډولونو په اړه معلومات راکړي
ډیر ښه دی د تاوتریخوالی ډولونه پر ماشومان باندې ډیر زیات دي مثلا اجباري کار شاقه کار ته استول د ماشومانو د ماشومانو پیرودل ماشومان تګدی یا فکر د مجبورول د ماشومانو ډارول په داسې الفاظو چې خپل هدف په تضمین کې او هغه وډاروي انزوا د ماشومانو لکه د مور څخه لري وساتې د خپل خپلوان څخه لري وساتې چې دا هم تاوتریخوالی دی ممانعت د حق صحت نه مثلا واکسین ته پرې نګدي یا نور
صحی مشکلات چې لري هغه ډاکټر ته پرې نږدي، دا موارد ټول واقع کیږي. همدارنګه سوء استفادې جنسي ده چې د بعضن هغه ماشومان چې سرپرستان نه لري یا په خپله ماشومان مشکلات لري، دوی د اجتماعي وضعیت نه مشران سوء استفاده کوي او د دوی نه جنسي ګټې پورته کوي. او همدارنګه باید ووایم چې نور ډولونه د تاوتریخوالی هم شته دي، لکه د ماشوم واده کول. یو ماشوم چې واده کیږي ولو په بد کې ورکول کیږي، ولو په بدل کې ورکول کیږي، ولو په ماشوموالی سن کې ودیږي، دا یو تاوتریخوالی دی. د ماشوم خبرې نه اورېدل د ژوندانه په حق له یادې ته وخت نه ورکول چې خپل درس په باره کې خپل هغه مضمون چې دی په خوښه ده هغه په باره کې، یا مثلا چون د ماشوم تعریف تر اتلس کلنۍ پورې دی، نو هغه وخت کیدای شي چې خپل رشته هم چې انتخابوي. یو ماشوم کورنۍ کې اول ورته اجازه نه ورکوي، کورنۍ ورته ټاکي چې ته باید معلم شي، ته باید ډاکټر شي، ته باید داس شي. دغه ازادیګانې چې یو ماشوم باید په خپله ولري د هغه نه سلب کیږي. همدارنګه یو هغه تاوتریخوالی چې ډیر زیات په افغانستان کې مروج دی، هغه تعبیز دی چې دوی د هلک او نجلۍ په منځ تعبیز کوي، یا د دوه هلکانو په منځ کې تعبیز کوي، یا د دواړو هنجونو په منځ کې تعبیز کوي. چې دا تعبیز ډولونه مختلف دي، خصوصا په مکتبونو کې تعبیز ډیر لیدل کیږي، په روزنتونونو کې تعبیز ډیر لیدل کیږي، په کورنۍ کې تعبیز ډیر زیات لیدل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو چې محکمې له خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. په مجموع کې افغان ماشومان څومره د تاوتریخوالي له ګواښ سره مخامخ دي؟
افغان ماشومان هر لحظه هر دقیقه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. لکه څنګه چې ما په پایل د بس کې هم وویل چې مشران دا خپل حق کني چې ماشوم توین کې تغییر کې یا وهل تکول پیو کې، او وای چې زخه مشره ما د ماشومان چې ونه وهل سی یا توین تغییر ونسی بیا په خپل سر کارونه کوي. په داسې حال کې چې کنوانسیون حقوق طفل کې یا د ماشومان د کنوانسیون دا ویل دي چې د دغه کنوانسیون پلی کول کې دولتونه باید ماشومان د تاوتریخوالی څخه مخنیوي وکړي، او داسې پروسیجرونه جوړ کړي چې تر څو دغه په نظر کې نیول سره د ماشومان سره هیڅ ډول تاوتریخوالی کې ونی شي. همدارنګه په مکتبونو کې، په ورکتونونو کې، پروزنتونونو کې چې کوم ماشومان باندې تاوتریخوال کیږي یا وهل تکول کیږي، نو د همدغه کنوانسیون په اساس وزارت تعلیم تربیه یا د معرف وزارت سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوان کمیسیون د یونیسف اداره دوی په ګډه سره مکتوب لیږلی دی. متحد الملل مکتوب ټولو مکاتبو ته او روزنتونونو ته چې هیڅوک نشي کولی چې ماشومان باندې تاوتریخوالی یا وهل تکول تامل.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مالسه.
نن بشپه زما د یار په کوم مخاندي، جلوه کر په کوم هټ په کوم دکاندي، دکان بے دخلے در تانی، شرم ولی بے حسن کم ترکانی، بڑا دیوا بے دمخم پتنگانی امراحان بے پاکان کنا پاکانی ودن اچھ ویل دے خمس مادل چھ دیوا رے دیار دتلو بدل ولن چویل دے کمس مدل چیو آوریت دیادت لو بدل منزل پے سبا کر چوکھوی نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھوی پچھ شان بش کست زہر پزوی لتک مو پے تزلتک مپخوی دم قدم بے خلے دم مخبوی جکڑے بے چا خاور دفعوی سداوار دا غر سے تم دا غر پہ خوری جمی یار پا سفر للی زب کوریم سداوار دا غر سے تم دا غر پہ خوریم